السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د نور نعیمی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي د نور مهم موضوعاتو په اړه هم اوري خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي د غور امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې 15 تنه مبلغین نیولې دي او د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د سوریې د سولې خبرو شپږمدور نن پیل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نایمنیو له کبله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي دي دغه وزارت څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په غبرګون کې سوي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شای په ټول هیواد کې په موقتي ډول تر 15 پورې روغتیایي مرکزونه تړلي وي
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست.
دوی 15 سلوشت روختهی مرکزونه یو لوی شمیره نده. شایی ترلی ویچی ده سیمی ده خلکو او مشرانو پا همکاری بیرت پرانستل کیجی. اگه پا موقتی دول ترل سویده.
مداخله متنفذین منطقه و مردم معمولا دوباره آغاز به فعالیت میکنه یه
د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله 1400 شپږ روغتیا مرکزونه د نامنیو له کبله تړلي دي دغه سازمان وایي د دغو کلینیکونو په تړل کېدو سره په ټول افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د روغتیایي خدماتو د لاسرسي له کبله اغیزمن شوي دي د غور امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 15 تنه مبلغین نیولې دي د غور د پولیسو ویان محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان دوی ورځې وړاندې د لال او سر جنګل ولسوالیو څخه داسې مهال نیول سوي چې هغوی د بېلابېلو سیمو د عکسونو په اخیستلو بوخت ول ښاغلی نظامی وایي دغه ټول کسان د کندهار ولایت وو او د داعش ډلې لپاره یې تبلیغ کاوه د نظامی په خبره نیول سوي کسانو اعتراف کړی چې له 3 میاشتو راهیسې په لال او سر جنګل ولسوالیو کې فعالیت کوه دغه کسان عدلي او قضایي ارګان نوته سپارل سوی دی هغه فنلندی خیریه کارکونکي چې په کابل کې تشتول سوی و خوشی سوی د دغه خیریه موسسې پر وې پانه راغلی چې د امیرمن نن خوشی سوی او د هغه د شوالې پاړې ډاډ ورکړې دی دغه امیرمن چې په کابل کې د یو سویډنی خیریه موسسې لپاره کار کوي د می پر شلمه نیټه په کابل کې و تشتول سوی د نموړي د تشتول پر مهال د یو جرمن همکار او هم یو افغان ساتونکي د تشتون کله خوا وژل سوی دی د فنلند د بهرنی چارو وزارت ویلي د دې میرمنې د خوش کېدو په اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅو ټینګار کوي او ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي ښاغلی عبدالله په هغه غونډه کې چې د کرنې په برخه کې د پانګونې د تشویق لپاره جوړه سوې وه وویل چې دا کار د حکومت په لومړیتوبونو کې دی
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدیم سرمایه گذاره عزیز که
دی وی غوړم د حکومت له لوري تاسو سوداګرو ته ډار درکړم چې د پنګونی تشویق د حکومت کارونو په لومړی توبونه کې دی ځینې ترجیحات د افغانستان کورنیو محصولاتو ته ورتل سوي چې زه ډار درکوم حکومت په هغه برخه کې خاصه پاملرنه کوي
توجه خود خاط داشته
د څرګندونې داس ملسوي چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې د موجودو ګواښونو او اختطافونو له کبله په دغه هیواد کې د پانګونې سطح 40% کمه سوې ده دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل شو دغه دورځنی خبري چې د روسیې ایران او ترکیه په ملاتړ پیل شوی په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي روسي رسنیو راپور ورکړی چې دغه وخت پلاوی نن سهار د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استاذ سټیفن د مستورا سره لیدلی او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې دغه روسي پلاوی د استانه په خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو له څارون کې پلاوی سره هم وګوري د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روسیې، ترکیه او ایران استازي به په دې مذاکراتو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د ګډو ځواکونو پر ځای کېدو تمرکز وکړي روسیه او گاونډی بلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات پنوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه لا وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې رامنځته شوې. مسکو او منسک وایي د زاپات پنوم پوځي تمرینات د سپتمبر له 14 یعنی نن څخه د همدې میاشتې تر 6 نیټې پورې په پام کې نیول شوې دي. دغه ګډ تمرینونه په بلاروس او د روسیې په ختیځ برخو کې ترسره کیږي. د بلاروس دفاع وزارت پرون ویلي وو چې په دې تطبیقاتو کې به ټولټال 2500 ځواکونه برخه واخلي. لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې مانورونو کې به 100,000 پرسونل برخه ولري چې دای د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللې ده. روسیه ټینګار کوي چې دغه مانورونه باید د نړیوالو معیارونو سره سم وي. او روسی چارواکي وایي نن په مسکو او سان پیټرزبرګ کې د ټلیفون لاري د بمی چاودنو غوښونه ترلاسه کړې دي. د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمی بریدونو د غوښونو لکبل د اتو شونځیو څخه باندې نظر کسان تخلیه شوی دي. سلګونه کسان په سان پیټرزبرګ ښار کې هم لبیلا بیلو پلورنځایونو څخه ایستل شوی دي. پولیس وایي په دې اړه پلټنې دوام لري.
ل آزادی رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د وسلوالو طالبانو له یو شمېر غړو او قومندانانو سره تماسونه لري، خو د چارو کارپوهان وایي چې د سولې لپاره به دا غوره وي چې د طالبانو له مشرتابه سره تماس ټینګ شي.
تر ټولو مغوار هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره چې ملای بطلا د دې پراس کړه دې سره خبره وکړي.
د امروختي وزارت وی د امنیو له عمل د هیواد په زینو سیمو کې یو شمېر روغتي مرکزونه په موقت ډول تړل شوې دي. په کندهار کې نن د شاوخوا 400 هغه پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوسته د لوړ زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شو. پرنګار کې یو شمېر کتاب لرونکي وایي د پخوا په مقایسه د کتابونو چاپ زیات شوی، خو د مطالعې لپاره خلک کم دي.
محصلینو یا د ځوانانو مطالعه سره نه علاقه په یو خبره، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري.
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه شته، خو دا شورا په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د سولې د علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم دا څرګندونې وروسته هغې وکړه چې تېره ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې وویل چې د سولې له علي شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبر رد کړی دی. په دې اړه نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي دوی هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره له پخوا هم تماسونه موجود وو او د سولې د ټینګښت لپاره به دا تماسونه دوام وکړي، خو ښاغلي سلیم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
تاسو خبر درنه شو کولې خو دوی درته ویل شي چې ځینې شخصیتونه دي چې په طالبانو په منځ کې او ځینې حلقات دي چې به موږ سره په تماس کې.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په انفرادي او ډلیز ډول د پاکستان استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له یو شمېر هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په دغو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. دغه سرچینې دغه شان ویلي یو شمېر طالب قومندانانو په پټه د افغانستان د سولې د علي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. د دغه حکومتي سرچینې په خبره طالبان دا کار وروسته له هغې کوي چې په پاکستان کې شمیر طالب قومندانان په مرموز ډول ووجل شول. سرچینی ویلی د دوی د معلوماتو لمخې مولا یعقوب په قطر او مولا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده، خو وسلوالو طالبانو نن په دې اړه خبرګون سرګند کړي او دغه ایداوی رد کړي دي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد دی ویلامي په خبرولو سره ویلي چې طالبان د افغانستان په زیاته برخه خاوره واګ لري او مشرانی اوس مهال په افغانستان کې د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو پر ضد په وسلواله مبارزه بوخت دي. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو مشران به هیڅ کله نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو په هدف ولاړ نشي، خو په اعلامیه کې د افغانستان د سولې له شورا سره د دوی د تماسونو په اړه سند ویل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای په طالبانو وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې نور دا ډله غواړي له افغان دولت سره سوله وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بته دغه فشار د امریکای لپاره په پاکستان باندې او چې پاکستان په طالبانو باندې فشار راوړي، هغه لانی چې هلته موجود و هغه باید له منځه ولاړ سي، او د دې په څنګ کې مالي همکاري ډېر کم سي، او پخپله هم طالبان په دو پوه سو چې فقط موږ یو ابزار و موږ هم سم موږ لپاره دا هغه ټول فکتورونه دي بالاخره طالبان تر اړ کړی چې هغوی غواړي چې په افغانستان کې سوله وکړي.
ښاغلي صدیقی دا هم وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سولې لالي شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي او له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د موقع نه په استفادې طالبانو ته دا قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شوراوی د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره تماسونه لري، خو د طالبانو ویان بیا ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه رسمي تماس نه لري. پر دې موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره مرکه کړې ده.
خبره په دې کې بلکې یو مهم خبر هم دا ده چې کله ولادت غواړي چې پرشتہ د طالبان یا د مخالفو مسله او قواو سره خبره وکړي، باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده تر ټولو نغور هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او اوس چې ملایبت الله د دوی پراس کړه دوی سره خبره وکړي، او د دوی سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم دی رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي، او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې د کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوي چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کړي، لم دې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملی نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوروي چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کړي، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبانو ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالب د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کښېني او دولت سره یا د شورای عالی سوز سره خبره وکړي. غوره همدا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي، او لنډه لار همدا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دې ته مساعد دي چې حکومت دې وکړای شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دی ورکړي.
بغیر د دې خو لار نشته، که تاسو غواړئ چې د پاکستان له لارې افغانستان ته سوله راولي، خو بیا دا عملي نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي، او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لاره او مصلحانه لاره هم دا دی چې دولت مستقیبا طالبان سره او دغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د کابل پوهنتون استاد او د چارو کارپو مسافر ورو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې پر موضوع ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د افغانستان د امروختي وزارت وای د نه امنیو له عمل د هیواد په زینو سیمو کې یو شمیر روختي مرکزونه په موقت ډول تړل شوې دي. د دې وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل هڅه روانه دي چې د سیمو د خلکو سپینګرو په هڅو دغه تړل شوې روختي مرکزونه بیرته پرانستل شي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د نا امنیو له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د دې مرکزونو تړل کېدل مني او د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې بیرته فعالولو ته یې هلې ځلې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د دغه راپور له خبرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د نامنیو له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیره که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
15 روغتیایی مرکزونه چی ډیر لوړش میره نه ده، ممکن تړل شي وي، شای په دوی کې هم ځینی فعال وي. زه فکر نه کوم چې له 15 یا 30 څخه زیات مرکزونه تړل شي وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
خاغلی نعیم وویل د عامې روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمت تونو در رسولو په نیت یو لړ نوی پروګرامونه ترتیب کړی دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د نامنیو له امله په افغانستان کې 1,60 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. په خوا تر دې د فراو بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2,200 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث آزادي راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت افزار
په خوشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د یکشنبه په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي له عامې روغتیا وزارت سره به یې شریکې کړو.
خاغلی حارس وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره بزرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغیزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کندهار کې د شاوخوا 400 هغو پولیسو څخه چې 12 ټولګي لوستي د لوړو زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. چارواکي وایي په کندهار کې په لومړي ځل د پولیسو لپاره د سټاپ کالج یا د لوړو زده کړو څنګه فعال کړي چې له لارې به د پولیسو په لیکو کې د 12 ټولګي فارغانو ته د لسانس تر سطحې زده کړې ورکړل شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
دا په کندهار کې هغه پولیس افسران دي چې د 12 ټولګي په کچه زده کړې کړي او اوس د لوړو زده کړو لپاره ازموینه ورکوي. په ازموینه کې د ګډون کوونکو پولیسو شمېره 400 تنه دي چې له دې جملې څخه یوازې نوي تنه په حقوقي سیاسي او نظامی برخو کې د زده کړو چانس ترلاسه کولای سي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې په ازموینه کې بریالي پولیس با مهاله له دندې سره یو ځای د لیسانس تر کچې خپل زده کړې وکړي. دا طرفي په وینا د پولیسو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې دغه چانس د کورنیو چارو وزارت لخوا برابر شوی.
دا ټول هغه افسران سترمنان دي چې په پولیس کې څوک اوسي هغه بلوموم کوکوای د خپل داخله خدمت یې بولي چې دوی ما شامل لري د مپشین د خاص خپل پونتونوم وایي او خپل دند اجرا کوي په شډول او د مپشین د خاص خپل تعلیم کوي څلور سو اتیا نفر د دې وسه زیر سوي دي د خپل امکان کې په دې کې موږ نیوی نفر تقریبا موږ نیسو هغه په سیمپو کې ځای پر ځای کیږي خپل د دروخ اته سمستر دی خپل شوونه ورځ ترلاسه کوي.
د کورنوي چارې وزارت په چوکاټ کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ګډونوال له دې عمله چې هم دند لري او هم یې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړی خوشحاله دي. لومړی څارن فاطمه او لومړی څارن محمد نعیم د پولیسو په لوکو کې د اصلاحاتو لپاره لوړې زده کړې مهمې بولي.
دا لړۍ چې پیل شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو. تاسو وینئ چې موږ ورونه ډېر په علاقمندۍ سره ډېر راغلي دي او هر یو علاقمندي لري چې تعلیم او تحصیل وکړي. دا چې موږ ته زمینه ده تعلیم او تحصیل نور هم برابر سو موږ بېخي خوشحاله یو او خدای چې همیشه داسې دوام ولري.
ډېر خوشحاله یو. د کورنۍ چارو وزارت څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا چلې چانس نو برخه کې موږ ډېر خوشحاله یو. موږ خوشحاله چې په دې باندې موږ کولای شو چې مطلب خپل کارونه استفاو او موږ خپل کارونه په شتوګه مخته بوزو خلک خدمت په شکو شتوګه سره مخته بوزو خلک خدمت وکولای شو. موږ ډېر خوشحاله مننه زمي.
په کندهار کې ډېر وخت پر پولیسو نیوکه کېږي چې د کرینل لري چې له دې عمله د قانون په پلي کېدو او د ولس خلکو سره په چا چلان کې ستونزې رامنځته کېږي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صپا په کابل او د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفار ډول اوریدلای شئ. پننګرهار کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د پخوا په مقایسه د کتابونو چاپ زیات شوی دی خو د مطالعې فرهنګ کمرنګ شوی. ځوانان بیا د دې ستونزې اصلي لامل د ټولنیزې میډیا او په خاص ډول د فیسبوک زیات استعمال ګڼي چې د مطالعې فرهنګ یې کمرنګ کړی دی. دا موضوع زموږ همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې براخستې ده.
د جلال آباد ښار یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمیر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ هم د ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي اقلن لس زر دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب موږ ته بد سکلونو کولو پروت دي. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خو کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې لس زر او شل زر او دیر زر دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو موږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا مانی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیز ټولنیزو شبکو پراخیدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم می عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یو خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثره وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته، که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي، خو تشویقي بڼه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو درس سره علاقه ولري، او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده، څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي، نو په پیل کې دې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي، نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته کوي، هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري او هغه له ځان سره وخت وخت ولري، نو شاید دوی ته ډېره زیاته انرژي ورکړي، دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکري پرمختګ او د فکري ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کېږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کېږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هېوادونو په څیر تر یوه حده رواج و، خو نوې ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ مستقیما منفي اغیز غورځولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سوریې د سولې شپږمه دورې غونډه نن د قازاقستان په مرکز استانه کې پرانستل شوه. د غونډې تر پیلېدو مخکې هم لیدنې کتنې شوې دي او تمه ده چې په سوریه کې به د اوربند ټینګېدو لپاره په دې غونډه کې پریکړه وشي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د استانه په دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیه استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم په دې غونډه کې شته او د ملګرو ملتو استازو هم پکې ګډون کړی دی. دا ستنی غونډې ته د سوریې د حکومت د اپوزیسون استازي هم وربلل شوې دي. روسي رسنوی خبر ورکړ چې سهار تر غونډې مخکې روسي پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل. د راپورونو له مخې د روسي پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ترکیه، ایران او روسیه سلام مشوره پیل کړې ده چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په هایل زون کې ګډ ځواکونه ځای پر ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانی په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیه سره نږدې د سوریې په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګولی شي. تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وو چې ماسکو هیله من دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای پر ځای شي. روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیه غواړي د پولیسو سرتیري په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي. د استانی په غونډه کې د امریکا د پلاوی مشي د نشتی ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ډیوډ سترفیلد کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا امریکایي پلاوی به د استانی د غونډې د دې پریکړې هرکلی وکړي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړه پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن د استانه په غونډه کې د ایران ګډون ته اندېښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې اپوزیسون ډلو هم د ایراني ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره په سوریه کې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا ځواکونه بې طرفه نه دي چې اوربند ورسره ټینګ شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او یو ځل بیا زو په کابل کې د شپږیزې سیالیو ته واصل وسال چې دا سیالي لنزدې ګوري. همدا شبر سره د تلیفون په لیکه کې ده. وسال صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو ویلې نن د شپږیزې رنگ جلا دی، کافي خلک ورغلي دي میدان ته، اوس دغلته جوش خروش څه ډول دی او د نننیو لوبو نتیجه سوه؟
مله ډیره زیاته مننه کوم مراد صاحب نننه سالي بالکل کسنګ جتا سی ویله متفاوت وي هغه له دې اړخه چې نن ټیکنو مینوال لپاره وړر زیات مینوال نن راغلی وو د نور ورځو په پرتله میدان بيسي د مینوال وړر زیات دکو او ډېر مینوال دا خبره کوله چې دوی دی او ملي احساس له مخې راغلی او دغه سالي والی نن نږدې وګوري او نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوي نن تر سره شوې دغه سالي نن څلورم ورځ وه په لومړۍ سالۍ کښې د راشد ارمان لوبډلې د شفیق الله شفق لوبډلې ته ماتې ورکړه یعنې دوی وتوانېدل چې بریا ته ورسېږي خپله لومړۍ بریا د راشد د بند امیر لوبډلې خپله کړله همدا سپینغر لوبډلې ته ماتې ورکړه په دویمه لوبه کښې بیا چې نن تر سره شوله په هغه کښې د امونه هنګانو لوبډلې لوبه وه د مسینک کتلانو لوبډلې سره چې په دې کښې بیا مسینک لوبډله بري ته نږدې ده چې بریا ته ورسېږي ځکه هدف ډېر کم ټاکل شوی یو سلو یولس منډې بله مراد صاحب
بله ډېره زیاته مننه دوستانو واصل وسالو چې په کابل کې د شپږیزې د نننیو لوبو وروستي نتایج درسره شریکول د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې هره ورځ د کابل د شپږیزو د مسابقو په اړه درسره وروستي معلومات شریک کوو څلور نیم بجې شوي دي له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
هغه فنلندی خیریه کارکونکي چې په کابل کې تښتول سوی و نن خوشی سوه د دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډنۍ خیریه موسسې لپاره کار کوه د می پر شلمه نیټه په کابل کې تښتول سوی وه د غور امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پنځه تنه مبلغین نیولی دي د غور د پولیس ویان محمد اقبال نظامي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان دوې ورځې وړاندې د لال او سرجنګل ولسوالیو څخه داسې مهال نیول سوي چې هغوی د بېلابېلو سیمو د عکسونو په اخیستلو بوخت ول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې د دغه هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له کبله پنځه څلوېښت روغتیایي مرکزونه تړلي دي تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل یوه راپور کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله یو سلو څلور شپېته روغتیایي مرکزونه د ناامنیو له کبله تړل سوي دي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د پانګوالو پر هڅولو ټینګار کوي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د پانګوالو ملاتړ وکړي روسي چارواکي وایي نن یې په مسکو او سینټ پیټرسبرګ کې د ټلیفون له لارې د بمي چاودنو ګواښونه ترلاسه کړي دي د مسکو پولیس وایي په پلازمینه کې د دغو بمي بریدونو د ګواښونو له کبله د اتو ښوونځیو څخه څه باندې نه زره کسان تخلیص سوي دي او دغه ورځ په سینټ پیټرسبرګ کې هم سلګونه کسان له بېلابېلو پلورنځیونو څخه ایستل سوي دي روسیه او ګاونډي بیلاروس د ناټو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه د دغو منورونو په اړه له وړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وې او د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې خبرو شپږم دور نن پیل سو دغه دوی ورځنۍ خبرې چې د روسیې ایران او ترکیې په ملاتړ پیل سوي په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې له مذاکراتو جلا دي
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د کرکټ د شپږیزي لیګ په شپږمه لوبه کې بندي امیر شمالان لوبډلې سپین غار لوبډلې ته په دو اتیا منډو توپیر ماته ورکړه د لوبې پچې سپین غار لوبډلې وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه بندي امیر لوبډلې په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو درې شپېته منډې هدف وټاکه سپین غار لوبډلې د لوبې په څوارلس اشاریه درېیم اور کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې اتیا منډې جوړ کړې او لوبه یې بندي امیر لوبډلې ته وبایلله اوس مهال د مسینک او د امون هنګان ترمنځ لوبه روانه ده د امون هنګانو یو سلو دولس منډې هدف ټاکلی او مس عینک لوبډله هڅه کوي چې دغه هدف ته ژر ځان ورسوي د فوټبال لیګ د شپږم پړاو پنځمه لوبه کې تېره شپه سیمرغ البرز یو د صفر په وړاندې د باسین څپې ټیم ته ماته ورکړه د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د باسین څپې لوبډلې د شل لوبې کولو سره سره لوبه وبایلله د یادونې وړ ده چې اوس مهال د شاین اسمایي او قابان هندوکش ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده او وروسته یو بهرنی خبر ده چې د اروپا د اتلانو لیګ په سیالیو کې تېره شپه د ریال مادرید ټیم اوپل نیکشتا ټیم ته ماتې ورکړه د ریال مادرید ټیم درې د صفر په وړاندې دغه لوبه په خپله ګټه تمامه کړه د یادونې وړ ده چې یادې سیالي د سانتیاګو برنابو په سټیډیم کې ترسره کیږي د خبرونو پای
له سباون کاکر څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. په ورستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د اوایدو تیښته په غیر قانوني لارو زیاته شوې ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه موټروانان په فرعي لارو د ګمرک څخه تښتي او اواید د دولت وسلواله مخالفانو او مافیا ته ځي. له بلې خوا د فراه ولایت چارواکي بیا وایي چې د دې کار د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. له سیمې په احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د فراه ولایت د ګمرک څخه د اوایدو تښته زیاته شوې ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې بروړونکي موټران د اصلي لارې څخه فرعي لارو باندې تښتي او ګمرک او مالیه نه ورکوي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرسیال خیر محمد نورزی وایي چې دغه موټران د سړک له خرابوالي همداشان امنیت څخه په استفادې سره له اصلي لارې نه تیریږي او دغه اواید ځینې مافیایي کړي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته رسیږي.
په دې واقعیت سره چې امنیتي وضعیت نه دی وخت بندر مکمله تر ولایت فرې پوخ نه وسی امنیتي نیوانګ ډیر مشکل ده. دا ټوله د بیا امنیتي څه کیږي واقعیت د طالب لاستان وردي اواید طالب هم استفاده ځینې کولی سي. وخت چې دا بندر پوخ سو په دې پوخ بندر باندې چې کمترینه پوستي په دې شرا کې وسی د خلکو لاس کته کیږي استفاده نسوی د ګمرک څخه.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي هم د بروړونکو موټرانو تښته پر نورو لارو تاییدوي. د فراه ولایت والی محمد عارف شاه جهان وایي چې ځینې بروړونکو موټران د پښترو د خاکسفید ولسوالۍ باندې د مالی ورکولو څخه تښتي او دا په فراه ولایت کې د ګمرک په وړاندې یو لوی ستونزه ده. د والی په خبره دا کار د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. یو تعداد کسان چې غواړي ناوړه ګټه واخلي دوی لاس خلاص دی او د نامنیت څخه په استفادې د مالي د ورکړې څخه تښته کوي. دوی د فراه د خاکسفید او پښتو ولسوالۍ لارې د فراه رود سیمې ته ځانونه رسوي او په دې توګه مالیه نه ورکوي. ولې موږ هڅه کوو د دوی مخه ونیسو. د فراه د والی په خبر د مالی وزارت سره یو کړی چې دا کار د مخنیوي لپاره د فراه ګمرک د شیخ ابو ناصف رای مرج ته انتقال کړي.
نن تاسو په حکومت موجود است چې تمام امی مراکز را کې از یک نقطه کول
دا ستاره زموږ سره شته چې ټول دغه مراکز چې په ګمرک پورې اړه لري سره یو ځای کړو. هلته د ټول اړوند وزارتونو نمائندګي هم شتون ولري تر څو چې د مثلث په توګه اوایت کنټرول کړو او موږ پر دې طریقې کار کوو چې ګمرک د ایران مرز ته نږدې انتقال شي. کار څه هم څه مده مخکې د ګمرک ریاست چارواکو د اواید د زیاتوالي خبره په فراه ولایت کې کړې وه. خو په دې وروستیو ورځو کې هغه موټران چې ګمرکي رډي لر شوي دي. د فراه ولایت د ټولګټ ریاست د چارواکو په خبره په دې وروستیو کې دغه موټران شمیر چې دوی ته راځي او دوی وزن اخلي او بیا سره نه کم شوی دی چې دې کار د مالیاتو تښتې په برخه کې نورې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. نو ځکه د سی برخې کارکونکي لټول کورنۍ غوړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړي. نن په همدې کلغه ګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نور الله الفت دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده؟
کومه سروې چې په 2013 کال کې د کومه سروې موږ جرا کړو دا غي نتیجه چې موږ ترلاسه راغلې و تقریبا 30.9%.
بله،
هغه خوارزاک ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارزاک ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذیه نه کېدله.
بله،
تغذیه کې مشکلات موجود، دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت ټیټ پاتې و.
علت هم دا و چې دوی ته د مور شیدې نه ورسېدلې.
او علت هم دا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شیدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې.
بله،
یعنی غذا ورته رسېدلې خو چون کې په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګه د هغه خوارزاک ماشومانو فیصدی چې دا غوی د عضلاتو زوب لري، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5% ول.
زوب د عضلاتو څه رقم؟
یعنی هغه د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو زوب معلوم او زوب شی عضلات زوب شی دند په دې له ها
نارمل شکل نه درلوده.
نارمل شکل نه لروده، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسېدلې، غذا کم رسېدل. نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیا
لپاره انرژي تولید کړي. نو وجود څه کوي؟ د عضلاتو څخه کوم چې موجود دی تحدد جلدی شه موجود دغه څخه استفاده کوي.
دا کوم غذا باندې تاثیر غیری اهداف مو د مور شدید
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي
بله
هغه باید په لومړی سات کې د مور د شودو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غین ورسه شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شودو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شودو څخه نور غذایی مواد و نه خلی. ورسه دغه څخه د مور شودې د ماشوم لپاره کافی نه دي، هغه باید نور غذایی مواد نور تکمیلونکې غذاګانې د مور د شودو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه سلیرشت اشاریه شپږ فیصد هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه کم و. او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې تقریبا 9.3% ماشومان په لومړی سات کې د مور شودو څخه تغذیه شول. همدارنګه 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاصه د مور د شودو په واسطه تغذیه شول. او 22.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایي مواد ته لاسرسی لرو دغې څخه تغذیه شول. چونکې تاسو ته بهتره معلوم ده سوی تغذیه زموږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو څخه ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. که چیرې په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي 22% د ماشومانو د مړینې کچه ښکته کیږي. که چیرې شپږ میاشتې پورې موږ خپل ماشومان خاصه د مور د شودو په واسطه تغذیه کړو 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. که چیرې په مناسب ډول سره د شپږ میاشتو خو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایي مواد د شودو تر څنګه خپل ماشومانو ته تغذیه کړو نو 6% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شودې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله
خو زه به په بیلګې ډول سره څو شانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور شودې په واسطه
نه
تغذیه کیږي یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهي، یعنی د خلکو د آگاهي سطح ښکته ده. تاسو معلوم ده
د مور د شودو په ارزښت نه پوهیږي.
او بله د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پوهیږي. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شودې استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پوهیږي. مور شودې ډیر مهمه دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایی مواد په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهي سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثره ځای کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کونکو ته دوی نش کولای چې هلته سی کلینیکونو ته لاړ شي او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هغه د آگاهي ساته د ټیټوالی لامل څه بل څه مشکل ده؟
خو دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل دا ده چې بعضي مورګان مثلا د تینو مشکل ولري نو دوی خپل نه پیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضي مورګان وي هغه د خپل د جسامه د وجنه واړی وی، هغه فکر کوي چې دا عظمت یو نه د دومره کافی مقدار شودي نه تولید چې زما ماشوم په مول شي
تغذیه شي،
بلکې دا غوي خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچيري د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي نو د دوی شودې زیاتېږي او د دوی ماشومان په مکمل ډول سره د مور په شودو باندې تغذیه کیږي. بل بازی سی کار کوونکو کی پودری شودی ماشومان ته توصیه کیږي چې دا زمون د وزارت صحت عامه د قانون خلاف دی، مګر متاسفانه بازی ډاکټر سیبان یا بازی سی کار کوونکو کی پودری شودی بازی ماشومان مثلا یو مور راځي وې زمو ماشوم موګه دا هغه بغیر لدینه چې هغه طریقې چې د مور شودی په زیاتیږي دغه په خلاف هغه وچ شودی یا پودری شودی ماشومان ته توصیه کوي چې دا زموږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیه لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه وي، چې کله مور روحن نارامه وي د مور شودې صحیح نه تولیدیږي. همدارنګه د مور د شودو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي، ځکه هلته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. که چیرې مور نارامه وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي. چې کله دا افراز نه شي د مور په تیونو کې شودې صحیح نه تولیدیږي. همدارنګه جریان هم پ په درست شکل سره نیوی. نو میندې یعنی حمایه کیږي نه چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي، برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولی چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه هغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولی د مور شیدې وخوري.
دغه عوامل دي چې مور چانس نه پیدا کوي چې دغه
اوس که په دې باندې خبرې وکړي د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
په مختلف وختونو کې د لپاره چې د سوی تغذی کچه معلوم کې مختلف اوقات کې موږ سرویګان کوو چې تر څو موږ ته د سوی تغذی کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغوی ته کله میندې مراجعه کوي هغوی ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیې په هکله، د حامله میندو تغذیې په هکله، همدارنګه د شیدو ورکوونکو میندو ته مناسبې مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغې ته نشونما کارت وایي، کچیرې یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي موږ هغه کارت ورته ډکوو، یعنی هغه په مختلفو اوقاتو کې په هر حالت کې ښیي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده که مشکل لري، که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشورې ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیې څخه مخنیوی وشي. او بل کچیرې ماشوم سوی تغذیې وي یا خوارځواکی وي نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغې د تداوي لپاره هغوی تداوي کیږي.
قدر مره دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
واجره
رازا
شیخ او
د کابل ښار په دې وروستیو او څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شوني شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو، قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مو سترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدې. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا شو کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، اړې خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول پیغوندي، او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ، ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوئ؟
جای نشه کنه، جای بېخي شته نه، بس مجبور دي دلته واچوو. سندکون مندکون د توس بیخی کنه دی او په سره کې پراته دی. وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شغل به جب وهې، خور او غریب وس خبر نه ده.
او عرب راز به څومره کثافات راوړي دلته؟
ولا ځکه دی راوړي نه نه و موټر څخه زیات کیږي.
تخپل څومره راوړي؟
زه خپل دوه کرا چې دې کرا چې وروړم نه لیکتا.
تنا تی راوړي کې کور نور خلک هم راوړي؟
نه نور خلک هم نه، د کور د کلي خلک ون مالته وړي.
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي. نو وربسو لوی نه به هم پښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کې دای ستاسو خپل نمبر ته وایې؟
ایمانو رواش.
رواش ده نوم دي؟ ښه. دغه منطقه کې چې اوسېږي د دې نوم څه ده؟
نومه کله خاطر موږ دلته په ښځو باندې وړی نه ته واچو لري وړی نه سو.
د کثافاتو کې کوم شیان دي لکه خورتوې؟
لکه د وښو خزله ده پکې، لکه کاغذ ده پکې، لکه ټوټه پکې، لکه ډیران نه ګیری دغه شیان.
اره ورځ څومره کثافات راوړي دلته اچي؟
نیم تاش په یو تاش په دغه سیر دوه تاش نه سه بوزي. اس پنګرام سړی دغه وړی نه سغه جای په جای پروتا شکر لري چنجان وړکای زوی لره مینه غو مړی ډوډۍ راوړي ځاتې خپل دلته را پاکو پسی جکو
کثافات دلته اچي او بعد وی به ټول کور ته راځي.
او کنه
خو ترغه چې څوري لکه لري سکنه
سه زوی مې زلمای و کراچۍ کې به مرتبه ورته وړبې زوی مې خوشاله کې اوس پنګرای سړی دغه غلطه پروت.
نو امدا درته اسانه د دجنیو باسي د کور مخ کې واچي.
کور مخ کور مخه خوم نه خلری داو
ام دوس کو ته کور مخ کی پروت
و خ څنګه وکنه نسته د سجای نسته کنه نسته مخه نسته کنه
ته دې نمبر تو
سید ولی
سید ولی کسافات چیرته چی
کسافات د پاجی کا چی پاس ډیر سی سرک له سرک راولیږي سرک بیا لار بندیږي لار سی بند سرته مجبور شه دروازه خوله کې کوټ کو
او دا خته سی غیره داری چیږي
د هم مرده
خمور دی ویلی وای چوک نسته چی کسافات چې ته خونه خلا ځوان نو ته ولی کسافات بیرون لګ نوړي
زه خو کور کې نه ما کار پسی ورکم
کارپ سیبرکی کسافات د پریخي دي خځوتا
او کسافات خځي تم پریخي دي کاله پکیدنه غواګنې کول خوشحالي دا شېانو خځي کوي
او دا خځي بیا کسافات به دروازه خوله کې درته چی
او دروازه خوله کې چې اتي مجبور اسي هغه یې سي بیا موږ پاسه همته چې بیا مته کوټ پراته یې سو کوم غم نه خوري
کسافاتونه یې خواته د مالونو پاتشونی دي خوشحالي دي دا پراته دي غواګانې دي میاسي دي موچان دي ډیر بد بوی ده سره لدې چې دلته د کسافاتو ډیر بد بوی ده د سیمه هم ډیر بد ښکاریږي ځکه هرې خواته زور پیپ زور پلاستیک او نور کسافات خواره واره پراته دي دلته تقریبا له شلو نه زیات ماشومان لیدل کیږي چې د کسافات خواشا کې لوبې کوي او د سیمې د خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هره ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانې داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوي پې کوي دلته داسې ویل کیږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کیږي هم زما په خوا کې یوه میرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی که نه نوم دې راته وایه
شریفه
دا ماشوم دې څه کېږي
دا مې لور ده
ښه ما فکر کو چې هلک د هلکانو جامې اغوستې
نه جلکۍ ده
دلته خو ډېر بد بوی ده دا ماشوم دې
سیونان یې ور له خولې سیالو نسته
ښه
داسې مریضان سي ورې زړه م راجیږي همداسې له خولې سي
ښه مخکې تاسو ګاونډیانو ویل چې دلته ماشومانو مړه سوي دي له همدغه کثافاتو له وجې نه
ډېر حیوانان مړه سوي
هغه د چا ماشومان وه
د همدې کلي
د همدې کلي وه تاسو ته پوس وځي د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې
دي زړه راجګاله نه سو او داسې د تیمه سې له باندې او
سره فرق هم کاوه
خو دا
څومره وخت وروسته بیا مړ سوله
مې اس په پیوتلې شل شپې په وتلې او داسې مګنه پی پی دل دا نور مریضان دي ډاکټران تم سي او ډاکټر له وادا لګ ګندګیس کدا مرز اخستای
بیا څنګه سبا اخر
اخر له دغه سوسې خلیل نه ملي ذاتي زیات سوسې او مم سوسې
وروره اوس بترته وې کله چې داخله دلته کثافات راوړي اي چی کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک دا جنگلي راوړي دا منطقه بيخي په بوینه ولې مچان ستاب کې میا سيستا د خلک بيخي په تکلیف کړی دي سره کې بيني ولې دا بيخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصا تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافات جوړ کړی دي
خلک دي ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر دا ورسې مکروب دي او دا د واغه د هینې بل کم کړو په یاره موندا پیښ کړی
جنجال ندي
او جنجال ندي
دلته یو بل ورورم راغی کیدلی چې په پایل کې تاسو خپل نوم راته وایې
اسم شغاسی
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخ کاله
سلويخ کاله دا و سلويخ تو کالو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته چوي
زمونږ د کورو کثافات هم د تاسو شهرواله راتله وړلې او سينوري هم د تپراته د شکایت هم ډیرو کې
یعنی تاسو نه سي کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخ شکایت کړه او نایې ته تریو دا کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمه مسولیت لري اول تاسو خپل نوم راته وایي
اسماعیل ده
تاسو خو د خلکو خبرې واوریدې چې دلته شاوخوال د کثافات نه ډیر زیات په تنگ دي کنه تاسو د دوه کثافاتو د لری کولو لپاره څه کړی دي
موږ ډیر علي ځل کړی دي په واسه پرانه د خلکو توي می راوړي راوړي بیا هم څار څه کو په زور خو نه کیږي او شاروالي خپل د هیڅ هغه نه کړی چوری
ا ته خپل مسولیت څه ده
همغه مسولیت د خلکو توې سیمه شوی خو خبر نه اوري څوک نه لریم راوړي دا نږدې کورونه هم راوړي ډېر به حد زیات دي
خپل کومه خارولې ته ورغله او تویل دي د کثافات د جنلري کی
یو لاس پیری خو ورغلی هم د دوه میاشتو کې سپینګی دي راسره کړلې او د خره کړلې او بیا مولي درځو به رانغل څوک څوک هم رانغل
بیا دا مسله تاسو په تعقیب نکړه
او په تعقیب کړین دا وسم په سیاغه لګي خو نه کوي
اکثره خلک له تاسو ناراضه ښکاری دل چې د سیمه هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسېږي په دې کې څه وایي
نو خو رسولي دي خو هغه اقدام نه کینو موږ دې کې ملامت نه یو شروالي خپل اقدام نه وکړ
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غون شوی دا فیصله یې کړی چې سیمه په خپل پاک وساتي ځکه بار بار خاروالې ته په ویلو نور ستړي شوی دي غوړې دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي د بګرامه یو د سیمه اوسونکو جاوید وای چې د سیمه د پاکي مسولیت په غاړه اخیستی نو موري وای
څنګه یو شل کورا ښه د کور په سره 55 روپیا چې وری دی یو نفر ته مرکړی هغه کم دي کې چې ګندیا غوړی
ښه
خپل ځای ته رسی محفوظ
دا 55 روپیا څومره وخت بوسته ورکوي
دا میاش کې اوپیرا
میاشت کې اوپیرا بیا هغه نفر سره هم د سیمه پاکي
هم مزدور راځي خپل کراچي کیا چی وړي
تاسو چې لکوره باسه یم د سیا چوي بي ځای کې کوم پلاستیک یا چوي سره هم لک پدی وغږیګا
یو رقم پلاستیکونه دانه 500 روپیه ورکی یای کې د 500 روپیه ګن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داس یو دردن یو شل دیش دانه راغړ ډکو بیا په ور باندې مزدور راځي وړي کراچي کې ځم
اقتصادي وضعیت څنګه راتوان لري
توانای خاله وخت خو نه لرو خو بیا نو کچیر دغه مردار خورګي زیات شونه شاید زم څنګه بچی او مور او پلار دا مریضانی کینو او د خلطونه پغی زیات دي دي
دا وخت نه تاسو خپل سیم خپل پاکوي کنه څومره خاصه سوي ده څومره خاصه وي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدبوی نشه لختي مغه دی پاک دی کم ګند من تاسو وینئ
ټول ګوانډیانو څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دی کوسی مشر شوما خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې راټول کړل جمعې په ورځ باندې ما دلته بدبوی د باد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګ وی دا کوڅه کې ډېر یو بدبوی غندې لګیږي ودي صفایي وکړي دولت خو نه کې دولت خو خپل ځان نشي سنبالولای نو موږ مجبور یو چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کړو
تاسو په نظر کې چې د یوې سیمې خلک لا سره یو کا آیا دوی کولای شي چې خپل سیمه پاک کړي داسې لکه تاسو چې کړی دا هغه هم کوي سي
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره یو ځای شوی څوک د کونړ دي څوک د لغمان دي څوک د خوست دي ټول خو زما د کاکا زمون نه دي چې زما په خپل شي خو هغه په دې باندې پیږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي دوی مری شنو اتلا سوا 2000 روپۍ 3000 روپۍ دوی په ډاکټرۍ په هغه باندې زی
د خلکو ګيله د خروالي له مسول کسانو څخه ویلې په میاشتو میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمه ته نورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي موږ دا مسله د کابل خروالي د تنظیف د ریاست له رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریک کړه هغه ویل
دا ساحات هست در شهر کابل که ما نتونستیم متاسفانه جمع‌آوری کرده
دا کابل په خار کې ځینې سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي زدا منم چې موږ ټولې سیمې لا کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي خدا په دې معنی نه ده چې کار نه کوو موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک خار ولرو خو پرسونل کم دی او د خار ټولو ځینو ته نشو رسیدې خلک هم له حد نه ډېر کثافات هر خوا خوار واره اچوي موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول خار په اشار سره پاک کړو په دې اشار کې به د خاروالي له کارکونکو سره لا مو خلکو هم غواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي
قدر من دوستانو په خبرونه کې مو اوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي ترپوز راوستي وو د سیمه بدرنګ والی بدبوئی مچان میاشي بلا بلا ناروغي بلارو او کوڅو کې د کثافات لواج رامست شوی وي نو ځکه هم خاروالي او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافات په خوندې ځای چولو کې یو بل ته لاس ورکړي تر څو له خي روغتیا سره پاک او ښکلی خار ولرو تربیه پرځ کې چې است الله مو مال او ملګری
مزرب دپا نو کی دپا دورو دا تا گدر